شپک بجې شوې د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما د راپور جزئیات واورئ چې وایي که څه هم په شمیرو کې نسبي کموالی راغلی، خو افغانستان لا هم د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. سلام علیکم، دا خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالی بشیر خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي قواو هلیکوپتر د فني ستونزې له کبله لوېدلی، او د هالیوډ مشهور ستوري اولیویا دی هاولند په 104 کلنۍ کې په پاریس کې مړه سوه. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما په خپل نوي راپور کې چې نن د دوشنبې په ورځ خپور سو ویلي، په همدې موده کې 2180 ملکیان ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 340 کوچنیان وژل شوي او 228 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز ویلي په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو لپاره پر یوه میز د راټولېدو تاریخي فرصت ترلاسه کړی، غمجنونکی حقیقت دا دی چې هره ورځ جګړه ملکیانو ته په وحشتناکه توګه زیان رسوي. په راپور کې راغلي چې طالبان او داعش ډله د ملکیانو د 25% مرګ ژوبلې مسؤلیت لري. شمیرې ښیي چې د تیر کال 2019 کال د همدې مودې په پرتله مرګ ژوبله 14% کمه سوې ده. دا راپور په داسې حال کې خپور سوی چې په افغانستان کې د سولې هڅې د حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې پر سر له مخالفتونو سره مخامخ سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
د دې غونډې د بحث عمده اهداف د کرونا ویروس سره مبارزه، د سیمې د اقتصادي همکاریو پراختیا، او د سیمې تجارتی او اقتصادی نخلول دیسه د افغانستان د بهرنی سیاست د عمده لومړیتوبونو په چوکاټ کې حسابي کی.
د افغان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د مالیه وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکښې د نړۍ د 24 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. دا غونډه چې سام یادیږي د افغانستان د اقتصادي او سیاسي اهمیت په اړه خبرې کوي. د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل:
نشست جانبیش امروز در چند دقیقه دیگه آغاز
دی. وای نن دوی غونډې کېږي چې یوه یې پر ټولنیزو او اقتصادي مسایلو د کورونا ویروس د اغیز په اړه، او له دې ستونزې څخه د وتلو پر حل لارو او اقتصادي اړخ ده. د دوهمې غونډې موضوع د افغانستان سوله او پراختیا ده. د شاغلی مسجدی په وینا د مالیه وزارت ملي امنیت شورا مرستیالان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیال د پراختیا په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره، د مدني ټولنې غړي او یو شمیر خصوصي ادارې هم ګډون کوي. دوی په دغه غونډه کې په حضوري او غیر حضوري توګه ګډون کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي قواو هلیکوپتر بلک هاک د فني ستونزې له کبله د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د کښېنستو پر مهال سقوط کړی دی. د وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په دې هلیکوپتر کې 15 کسان سپاره وو چې سرسري ټپیان سول، خو تر دې مخکې د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلیکوپتر په بیړنۍ توګه کښېنستلې ده. له دې سره په کجکي ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل هلیکوپتر په بیړنۍ توګه له ناستې وروسته د راکټي حملو هدف وګرځیده. سرچینی نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي ځکه له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده. تر اوسه هیڅ ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په کجکي ولسوالۍ کې طالبان پراخ حضور لري. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیايي چارواکي د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې سوي دي. چین له اپریل راهیسې کله چې کورونا ویروس په دغه هیواد کې محدود سو، په دې ویروس تخته کسانو د تر ټولو لوړ شمیر خبر ورکوي. د فرانسې، جرمنی او اسپانیې په ګډون په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې سوي دي، خو په امریکا کې د کورونا ویروس پیښې هیڅ نه دي کمې سوي. د رسمي شمیرو له مخې په امریکا کې 4,200,000 کسان په دې ویروس اخته سوي دي چې تر اوسه یې 1,048,000 کسان مړه سوي دي. په نړۍ کې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر 14,000,000 ته لوړ سوی دی. او امریکایي د هالیوډ مشهور ستوري اولیویا دی هاویلند په 104 کلنۍ کې په پاریس کې مړه سوه. دا دوه ځلې د اوسکار جایزې ګټونکې وه. اولیویا په ګان وید د ویند فلم کې د خپل رول په خاطر ډیره مشهوره وه. هاویلند د هالیوډ د طلایي عصر له مشهورو هنرمندانو ګڼل کیږي. دا په جاپان کې په انګلیسي کورنۍ کې زیږیدلې وه او وروسته د امریکا تبع سوه. دا هنرمند له 1953 کال راهیسې په پاریس کې اوسېده. هاویلند د ګان وید د ویند فلم له هنرمندانو وروستۍ وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 22. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 28. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 45 چټي 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 29. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 30.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په تیرو دریو میاشتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کموالي خبر ورکوي، خو یوناما وایي افغانستان له دې سره سره لا هم د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. د هغه ماشوم کیسه به هم واورئ چې نن د یوناما د راپور له خپرېدو سره په یو وخت کې په هلمند کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې ټپي شو.
امرجنسی مخته مې مریض ټپي راویستلې دي. بچی مې نن پر 9 بجې چې وویشته سو سومریانو پوستې سره چې طالبان یو دوه ټکه پر وکړله، دوی دا کوچنی دی په سلمتري کې ورته ولاړ وویشتئ.
په کابل او ولایتونو کې د برېښنا ستونزه د برېښنا شرکت له چارواکو پوښتو، او په یو بل راپور کې د هغو افغان سکانو او هندوانو لومړۍ جوپا هند ته ورسېده چې د ناامنیو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو دوی لا هم افغانستان خپل کور ګڼي. نور راپورونه لرو او نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د 2000 کال د ملکي تلفاتو په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکي وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. د دې راپور له مخې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان دي. په راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه تر ډیره پر وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو اچول شوې ده. په دې اړه تفصیل له کابله فیروزه عزیزی راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یعنی یونما یو ځل بیا دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو نام نه وباله. دغه دفتر د 2000 کال د ملکی مرکزوب لپاره د لومړی شپږو میاشتو د راپور په خپرولو سره ویلي چې په دغه موده کې 1202 ملکیان وزل سوي او 1206 او یا نور ټپیان سوي دي. دغه شمیرې د تیر 2019 کال د لومړی شپږو میاشتو په پرتله 14% لوړوالی ښیي. په یونما دفتر کې د ملکیانو او ماشومانو د ساتنې مسؤلې سټیفنی کیس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سویلین کیژوالټیز اټریبیوټډ ټو د ټو مین پارټیز دټ ار منټ ټو بی ات د نیګوشییټینګ ټیبل.
ملکی مرجوب له د افغان حکومت او طالبانو لوري کم شوی نه ده. هغه خواوی چې ترې هیلې کېدې چې د سولې د مذاکرات تو میستا ناستی وای. جګړه پر ملکیانو او ګډمحالای اغیز لري. زموږ لا پورخی چې جګړې تر ډیره پوری بشری حقوقو په ګډون اقتصادي ټولنیز او فرهنګي حقوقونه هم تر اغیز لاندې راوستي دي.
اغلی کیس دا هم ویل چې دوی د جګړې له دواړو خواونه غوړي چې جګړه د حل لار نه ده او باید په خبره د ملکیانو قرباني او تلفات په پام کې وساتي او مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي. دا د غراپور لمخې نړیوال ځواکونه د 2020 کال لومړی او دریو میاستو کې د 3% ملکی مرکزوب لامیلین دي، خو په وروستیو او دریو میاستو کې ملکیانو ته هیڅ مرکزوب نه داړولي. په دې ترڅ کې د افغانستان دولت ته وفادار ځواکونه هم د 3% ملکی مرکزوب لپاره او د 4% ملکی مرکزوب لپاره مخامخ نښتی بلل سوي چې بریدګری مشخص سوي نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي د بور الاینس له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه دې ودروي او د سولې د مذاکراتو میز ته دې کینی. د ملکیانو د مرکزوب له اصلي لاملونو ځمکنۍ نښتې، انتحاري حمله او چاودنې، د سړک غاړې ماینونه او هدفي وزن بلل سوي دي. د دغه دفتر د راپور له مخې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د حملو او عملیاتو پایله کې د ملکیانو مرکزوب د تیر 2019 کال په پرتله 9% لوړه سوې ده. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د 2020 کال په لومړی شپږو میاشتو کې د تیر 2019 کال د همدې مودې په پرتله د هوایي حملو او عملیاتو په پایله کې بیا ملکی مرکزوب له 3% زیاته سوې ده. په راپور کې ویل سوي چې د وخت مرکزوب له 40% خزي او ماشومان دي چې د روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې 138 خزي وزل سوي، 295 ټپيانې سوي او همدارنګه 340 ماشومان وزل سوي، 220 ټپيان سوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د یونما د دغه راپور په اړه رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې دولت ژمن دی چې له یونما سره په ګډه کار وکړي تر څو د جګړې د سیمو واقعیتونه منعکس سي. په دغه اعلامیه کې ویل سوي چې دولت په میاستو په دفاعي حالت کې پاتې سه، خو په خبره طالبانو د ملکی وګړو او عامه تاسیساتو پر وړاندې تاوتریخوالی جاری وساته، خو طالبان بیا د یونما دغه راپور ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه ډول راپورونه د یو اړخیزه معلوماتو پر بنسټ جوړیږي. د ښاغلي مجاهد په خبره د یونما راپورونه د افغانستان د دولت د معلوماتو له مخې برابرېږي. بلخوا غوڅ ملاتړ ماموریت یعنی ناټو ویلي چې د ملکیانو درنس د پایت رسولو لپاره تر ټولو ښه لاره د افغانستان د جګړو حل له سیاسي لارې دی. ټول اړخونه موافق دي چې هیڅ نظامي لاره نسته. ناټو زیاته کړې چې ژمن دی له افغانستان سره مرسته وکړي چې دوامدارې سولې ته ورسیږي او دا په خبره د افغانستان د ټولو اړخونو په ګټه ده. ناټو وایي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د ملکیانو د وزلو لامل دی. دغه سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پر تاوتریخوالي د طالبانو ټینګار د سولې بې ساري رامنځته سوي فرصت ته زیان رسوي او ناټو له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپلې کړې ژمنې عملي او د سولې خبرو اترو ته دننه سي. یونما په خپل راپور کې د ملکیانو د مرکزو بلی په ځنګړې توګه د دینی عالمانو، روغتیایي کارکونکو، عدلي او قضایي او غیر دولتي بنسټونو، مدني فعالانو او خبريالانو پر هدف ګرځولو هم اندېښنه ښودلې ده. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
نن په داسې حال کې چې پر رسنیو کې د یونما د همدې راپور جزئیات خبرېدل، په هلمند کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ماشوم په ډزو ولګېد. دا ماشوم اوس د لشکرګاه په ایمرجنسی روغتون کې په نازک حالت کې پروت دی. د الیاس دای په راپور کې د دې ماشوم کیسه واوري.
تو کالو پردا کنه چې وشتل را پر رستا بغل باندې پر چپا بغل مرمه وتلو.
خان محمد د دوشنبه په ورځ یو ولس بجې خپل اتکلن زوی چې تازه د طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په جګړه کې پر ورانه لګیدلې دی روختون تر وړې دی. د لشکرګاه د ایمرجنسی روختون مخې ته نور کسان هم ناشته. خو خان محمد تم ځکه ځای نه ورکوي، د روختون دروازې ته ګوري او پرام سړک سرل مرته قدم وهي. د غمیدار خولی او ژړو جامو دغه خاوند چې د ګریش کورسوالی د سپین مسجد لسیمې خپل ټپی زوی لشکرګات راوړی وویل زوی روح الله ته د ژوند امید ځکه نسته چې ډیر وینه بهیدلې ده.
امرجنسی مخته مې مریض ټپی راوستلی دی، بچی مې نن پر 9 بجې چې وویشته سو سومریانو پوستې سره چې طالبان دوه ټکه پر وکړله، دوی دا کوچنی دی په سلمتری کې ورته ولاړ وویشتی، نو ما راوستی دلته امرجنسی. اتو کالو پر دا کوناټي وشتلو پرسته بغل باندې پر چپه بغل مرمې وتلې.
څنګه وضعیت یې څنګه
وضعیت خو تر اوسه الان پر خراب و، نو خدای په خبر بیا امرجنسی د شنه نسته بیا مانا دلدله.
د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکي کسان لپاره تر ټولو ناامن هیواد دی او په تیرو شپږو میاشتو کې په جګړو او ناامنیو کې 1202 ملکي کسان وژل شوي او 1206 نور ټپیان شوي دي. یوناما د 2000 میلادي کال د لومړۍ شپږو میاشتو په راپور کې ویلي دي چې د ملکي کسانو دغه مرګ ژوبله د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو شپنیو چاپو ځکنیو ماینونو او ځانمرګو بریدونو له امله اوښتې ده چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان جوړوي. په هلمند کې د تازه ژوبل سوي ماشوم روح الله پلار خان محمد هم د یوناما د راپور دا برخه چې د جګړې دواړې غاړې د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي تاییدوي. دی وایي که څه هم دا وخت جګړه خلاصه سوې وه، خو د ده زوی د یوه طرف نه په ناڅاپي ډزو کې ولګېدی او سخت ټپي سو.
یا دوی دواړه طرفه چې دي خپل کار کوي، د ملکي په غم کې بلنه نه دا خوا ده نه خوا ده، بس هرې خپل کار ته ګوري. هغه راځي دوه ټکه بر کوي دې باره کش کې هم تا ولي اما ولي حکومت خلک چې دي که ته مالمېدلې که زه مالمېدار چې مالمېدی دی ولي نه پرېږدي. دوی غوښتنه دغه دوی دا غواړي چې دغه ورک شي، دا جنګ جګړه ورک شي، دوی دغه غواړي چمن راسي د ملکي کسان خوندي سي.
په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې وروستۍ پیښې پر روان میلادي کال کې ثبت شوې دي، خو تر ټولو خونړۍ په جون میاشت کې په سنگین ولسوالۍ کې د ملکي کسانو په یوه میله کې د غبرګو چاودنو له امله و چې 1.5 ملکي کسان یې ووژل او 1.5 نور ټپیان کړل. د دغه پیښو پړه د جګړې دواړو غاړو پر یوه او بل ور اړولې ده. محمد الله استایي، ازادي راډیو، هلمند.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشروي د جګړې ښکېلې خواوې خپلو جنګیالیو ته د بشري حقونو د مراعاتولو لارښوونې نه کوي، نو ځکه هر کال ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. عزیز احمد تسلوی چې د جګړې په سیمو کې د عملیاتو او حملو پر مهال د قط په پام کې نه ساتل کیږي او په نتیجه کې ملکی وګړي قربانۍ ورکوي. له ښاغلي تسل سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې د ملکی مرګ ژوبلې علتونه ترې پوښتلې دي.
متاسفانه لوی عوامل دا دی چې بیا هم په جګړه کې دخیل غاړې د بشري قوانینو احترام نه لري او غوته درناوی نه کوي. له بل اړخه هغه تړونونه چې هغه د سولې په مورید باندې لاسلیک کیږي هغې ته ژمنتیا وجود نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې په سیمه کې کله چې عملیات کیږي یا کله چې حکومت له لوري بمبار کی یا د وسلوال طالبان له لوري ماینونه ښخول کیږي، هغه جغرافیا یا هغه سیمه چې دا لاغې څخه د دغه دواړو غاړو نابلدي یا د دې نپوهه د دې سبب شوی ده چې ملکي خلکو ته بیرحمۍ باندې صدمه ورسیږي او هغه ووژل شي او هغه کورونه یې وران شي او دغې ماشومان او ښځې زخمیان شي او شهیدان شي.
وس څنګه کیدای شي چې دغه ملکی تلفاتو کاچ یو سره ټیټه سي په دغه کې تاسو له نظر مسولیت چاته زیات ورګرځي؟
ټول هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي هغه ملامت دي ولسته او هغه په بشري جرمونو باندې ککړ یادول کیږي او مسولیت تر بل هر چا اول همدغه جنگلوی ته چې همدغه جنگلوی امیرونو ته هغه په د افغان پاوز له لوري او هغه د وسلوال طالبان له لوري چې دی خپل د جګړې کمانډانانو ته قوانین وروخي او هغه ته وایي چې تاسو په سیمه کې کله عملیات کوئ تاسو د ملکیانو سر وساتي او له هغه قوانینو څخه خبر کی چې هغه د بشر دوستانه قوانین دي او بشري قوانین دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې هلته دوی د خپل محاکم قوي کی قضا او محکمه قوي کی چې کله یو څوک په ملکی و جره باندې تورن یا هغه کده وسلوال طالبان له لوري او هغه کده افغان حکومت له لوري هغه باید محکمه ته راکش شي او هغه باید د ولس په وړاندې خپل جزا وګوري چې دا متاسفانه یو لوري هم د قهرمانی نه کړی چې قومندانان ته جزا ورکړي.
که بلاندو کې راته ووایي اوس خو د سولې خبرې هم روانې دي، یو څه پرمختګونه هم پکې سوي دي، هغه د زندانیانو موضوع، د زندانیان آزاد سوي دي، یوازې محدود شمیر پاتې دي، نو څه فکر کوئ څه کول پکار دي په دې برخه کې چې دا د سولو هڅو ته لا چټکتیا ور وبخي؟ او البته هغه غاړي چې په دې برخه کې مسؤلیت لري او هغوی باید نور څه وکړي تر څو هر ورځ اوس د ملکیانو د تلفاتو شمیرې ورکول کېږي، راپورونه ورکول کېږي، دا هم کم سی ورسره او بالاخره ختم سی.
اول خوم دا منطقه د څنګه د امریکانو د طالبانو ترمنځ راغلی دا هغه مهم د افغان حکومت هم کې داخل شي، یعنی ورسوال طالبان او افغان حکومت هم هغه ژمنه ولري یو افغاني غیرت وکي او په دې ولس باندې رحم وکي، د اور کم نه اور بند ته لاره هواره کی، اختر را روان دي، هم د لوی اختر دی په نیک پال باندې ونیسي او د لختر لګه د درې میاشتو د اوربند یو ضمانت د دواړه غاړې سره ورکي، او په څنګ کې همدارنګ دی کولای شي چې د سولې د خبرو د چټکوالي لپاره هغه لاسونه، هغه سیمه ایز استخبارات یا هغه ګاونډي هیوادونه چې هغه د افغانستان په سوله کې لومړی خپلې ګټې ویني او له دې صحنې وباسي او لسته په خلاص غږ باندې وایي چې موږ د سولې په اړه باندې له دغه خنډونو سره مخ یو، له ولس نه د مرستو وغواړي. یعنی که هر غاړه دا کار وکړي زه مطمئن یم چې دغه لوی ولس چې هغه د افغانستان وګړي دا به ټول دغوی تر شا ودرېږي، او کله چې ولس را وړاندې شي معلومداره خبره ده چې د سولې خبرې به هم نتیجه ورکړي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر عزیز احمد تسلو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو پر عواملو خبرې کولې. د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی، که څه هم ویلي دي چې په دې راپور کې ویل شوي دي چې په د تیرو وختونو په پرتله په افغانستان کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې نسبي کموالی راغلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري او اوس هم ورزو یو بل موضوع ته. د افغانستان د سکانو پر وړاندې د لوړو امنیتي ګواښونو سره سره د دې ټولنې یو شمیر غړي وایي چې افغانستان نه پرېږدي او د خپل وطن دی. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تیره ورځ د افغان سکانو او هندوانو لومړنۍ جوپه چې یولس کورنۍ پکې شامل دي نوی ډیلی ته ورسېدې. هندي رسنوی ویلي دي چې د هند حکومت د افغان سکانو او هندوانو شاوخوا شپږ سوه کورنیو ته د اوږدمهاله ویزو د ورکړې بهیر پیل کړی دی. له کابله د خاطر پردیس په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د افغان سکانو یولس کورنۍ د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښود او هندوستان ته کډه شوې. دوی تېره ورځ نوې ډهلي ته ورسېدې. هندوستان ته د افغان سکانو تازه کډه کېدل نن د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع ده. په ټویټر او فیسبوک ګڼ شمېر خلکو د افغان سکانو تلل هندوستان ته د خفګان خبره یاد کړې، ویلي دي چې افغان حکومت د دې لږکیو په امنیت کې پاتې راغی، خو یو شمېر دوی د لوړو امنیتي ګواښونو سره سره وایي په هیڅ ډول خپل هیواد نه پرېږدي. په پکتیا ولایت کې میشت افغان سیک جک موکسینګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د هندوستان د تک وړاندیز ورته شوی خو خپل هیواد نه پرېږدي.
ولجن موږ زموږ وطن د سیار حالت کې موږ وطن نه پرېږدو. هندوستان خو وایي خو موږ خپل وطن کې جنم د سزامو نه ده، خو وطن د جن وطن څوک پرېښودی؟ چېرته لوی شوی و دغه ځای نه موږ وبهش کلی چې بدن هم دغه خاوره نه جوړ شوی ده، دغه سامخی و کاروبار هم دغلته ده، ژوند هم دغلته ده.
دوی افغانستان می کور دی، دلته پیدا شویم او هم دلته بمرم. له افغانستانه هندوستان ته د افغان سکانو لیولس کډه شوی او کورنۍ یوی هم د نیدان سنگ کورنۍ ده، هغه سکه چې تیرمیاش په پکتیا ولایت کې تختول شوی وو. جک موک سنگ وای د نیدان سنگ لور هم په نګدی وختونو کې اختطاف شوی و چې بیا بیرته را خوشی شو. د د په خبره نیدان سنگ ته نور ژوند ور تریخ شوی وو او اړ شو چې افغانستان پریک دی. هڅه مو کړه په کابل کې د افغان سکانو د استازو ترڅنګ هند ته د تللي افغان سکانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ په کابل کې د هندوستان سفارت وویل چې افغانستان نه د افغان سکانو یوولس کورنۍ هندوستان ته رسېدلی دي. له دې سره جوخت یو شمېر هندي رسنیو هم خبر ورکړ چې د هند حکومت په تیلې د شاوخوا شپږ سوه افغان سکانو هندوانو ته اوږدمهاله ویزې ورکړي. د روان کال په وروستیو څو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره پر سکانو او هندوانو هم وسلوالې حملې زیاتې شوې. د روان کال د وري په شپږمه د کابل پر یو درمسال د وسلوالو په برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه وویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. اوس باور دا دی چې دا او دې ته ورته نورو بریدونو بالاخره افغان سکان د خپل وطن پرېښودو ته اړ کړل. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان سکانو امنیت او خوندیتوب خپل لومړیتوب ګڼي. د دې وزارت ویان طارق آریان:
د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د اهلي هنر ورونو د ژوند ساتنه زموږ لومړیتوب دی او موږ په دې برخه کې له نږدې کار کوو. موږ د اهلي هنر ورونو سره له نږدې همکار یو. هغه ګواښونه چې دوی ته متوجه دي موږ یې د لرې کولو لپاره لازم اقدامات کړي.
افغان سکان په داسې حال کې افغانستان پریږدي چې اوس مهال یوازې په کابل، ننګرهار، غزنی او پکتیا ولایتونو کې د دوی شاوخوا 200 کورنۍ ژوند کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاجکستان نن سهار ناڅاپه افغانستان ته د 3.5 میگاواټ صادراتي برېښنا اندازه 40 میگاواټ تر کم کړه چې د کابل په ګډون د افغانستان څو ولایتونو کې د برېښنا پرچوي زیاتې کړي. تاجکستان والي د برېښنا اندازه کم کړه او د افغانستان برېښنا شرکت د کمښت د پوره کولو لپاره کومې لارې لري؟ اجملاند په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت له ویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې. ښاغلی توحیدی په پیل کې وایي:
نن سهار ونیمه بجې د ازبکستان د تاجکستان خوا د 350 میگاواټو برېښنا ظرفیت 40 میگاواټ تر کوزه شو. دوی مخام مونږ ته اواز راکړ چې سبا ته مونږ دغه کمو دغه برېښنا او لامل همدا دی چې مونږ اوبه نه لرو او د دوی د بندونو د اوبو د کمښت له اړخه د برېښنا قطع کړای شو. نو یعنی 40 میگاواټ تر کوزه شو. د کابل تر لس یولس بجو پورې د برېښنا د کمښت سره شدیدا مخامخ شو. د کابل تر څنګ هغه ولایت چې د برېښنا د وارداتي برېښنا څخه برخمن کېده لکه بغلان، لکه پروان، پنجشیر، کاپیسا، خپل کابل، لغمان، ننګرهار، همداراز لوګر، پکتیا، خوست او غزنی دی متاثر شول دینه. خو د نیکه مرغه زموږ رهبری آیت وو شکرای چې ډیر ژر دغه ستونزه حل کړي او د ازبکستان سره مو خبرې پیل شوې. د نیکه مرغه ازبکستان 200 میگاواټ برېښنا کابل ته واردات کې موږ ته راکړ او ټاکل شوی له خیر سره ډیر ژر، یعنی کېدای شي چې نن مخامه پورې او یا هم سبا پورې به 209 اضافي میگاواټ برېښنا هم د ازبکستان څخه واخلو چې مجموعا 300 میگاواټ سره د واردات څخه شي.
تاسو څه فکر کوئ چې دغه کمې ډیر زیات دي د 350 نه 40 ته د ازبکستان او نورو لارې تاسو سره دومره دي چې دغه کمې په پوره کړي؟
بله، د 350 میگاواټ او چې وس مکمل اند 200 میگاواټ به د ازبکستان څخه واخیست. یوازې د کابل لپاره 250 واخیست چې سره د تاجکستان به 240 ته جګیږي او موږ 100 میگاواټ خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عمل دا دی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي به وي خو ډېر کم پرچوي به وي. خو زموږ هیله د وطنوال نه دا دی چې هغوی کم مصرفي دي، په دې برخه کې له موږ سره کم مصرفي دي وکړي. خو په ټوله کې تر سبا پورې نهایتا به موږ وشو کړی چې تر 300 میگاواټ پورې برېښنا د ازبکستان څخه واخلو چې د مزار تر څنګ د نور ولایت هم د برېښنا څخه د ازبکستان د وارداتي برېښنا څخه برخمن.
فکر کوي چې تاسو د ازبکستان سره د سی په اجله توګه د دومره ډیری برېښنا یو معاملې یا یو توافق نهایی کولای شي؟
د نیک مرغه موږ د مخ کې نه لسکلن قراردادونه موږ د دغه وادونو سره لرو. نرخ ټاکل شوی مورد پکې روښانه ده، میټرونه پکې شته، یعنی دا کوم څه نه لرو. او دا موږ وکولای شو چې په 2 ساعتو کې موږ بیت د ازبکستان څخه برېښنا واخلو او ګریډ ته واچو او عملاً د استفاده وکړو. او نن سهار 3 بجې نن سهار 9 بجې دا کار موږ ترسره کړ.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی و چې له ازادې رادیو سره په خبرو کې د برېښنا د ناڅاپي کمیدو په اړه جزئیات اورول. د مرکې سره قدر منوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته راورسیدو. یوه بل نیم ساعته خبری مجلې د نن ورځې د خبرونو تر پایه لرو چې سلطان محمد سرور پکې ساس.